درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم د خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمهیز چارواکي وایي چې د یوې کورنۍ درې غړي په اوبو کې د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د غزنی امنیه قمانداني ویلي دي چې لومړی یو ماشوم د لوبو په ترڅ کې اوبو ته ولوېد او وروسته یې مور و پلار د هغه د ژغورنې لپاره ځان اوبو ته واچاوه خو درې واړه مړه شول. دا پیښه نن د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې شوې ده. تېر کال راپور ورکړی شوی و چې تر 500 ډېر کسان چې ډیره ځوانانو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په اوبو کې د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي دي. بې احتیاطي له لامبو سره نابلدي او د ډوبو شویو کسانو د ژغورنې د امکاناتو نشتوالی د دې مرګونو پیښو مهم عوامل بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف په افغانستان کې میندو ته د ماشومانو د ښې روزنې د تجربوي کورسونو خبر ورکوي. یونیسف نن پر خپل ایکس پاڼه د دې کورسونو د پیل خبر ورکړی او ویلي دي چې د نړیوال بانک په ملاتړ په دې پروګرام کې 10,000 هغه میندې چې له 6 کلونو کم عمره ماشومان لري روزل کیږي. په افغانستان کې چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو څخه دی د ماشومانو د روزنې ځانګړي ښوونځي نشته. یونیسف وایي په دې کورسونو کې میندې زده کړه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته پاملرنه او عاطفي او مسؤلانه چلند وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د ناروغي پیښې په زیاتېدو دي. د سازمان پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې واکسین د شری د مخنیوي لپاره یوازینۍ لار بللې ده او له خلکو یې غوښتي چې د دې ناروغي په وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په تیر اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری ناروغي پیښې څه باندې 24% ډیری شوې دي. د دې راپور لمخې تر اپریل میاشتې پورې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمېر 103 نیوي ته رسیدلی دی. د پاکستان پر قلمرو د هند له حملې یوه ورځ وروسته نوي ډیلي ګواښ کړی چې د پاکستان هر راز انتقامي اقدام ته به خورا ډیر په قاطعیت ځواب ووایي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر نن په نوي ډیلي کې له خپل ایراني ساري سره د کتنې په مهال وویل چې پر پاکستان د دې هیواد حمله دقیقه او سنجول شوې وه، خو ده زیاته کړه چې که پاکستان ځوابي برید وکړي نو په دې کې به هیڅ شک نه وي چې په ډیر قاطعیت سره به ځواب ورکړل شي. په داسې حال کې چې په کشمیر کې په ګډ سرحد کې له څو ورځو راهیسې پیل شوې نښتې اوس په توپچي ډزو بدلې شوې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف شپنه کړې چې د هند برید ته به په انتقامي اقدام سره ځواب ووایي. د هند له حملې وروسته له پرونۍ ورځې راهیسې تر اوسه پورې له دواړو خواوو د ماشومانو په ګډون د لږ تر لږه 45 کسانو د وژل کېدو خبرونه رارسېدلي دي. له بلې خوا د پاکستان پوځ وایي چې هند د پاکستان خاورې ته یرغلیزې بې پیلوټ الوتکې لیږلې دي. د پاکستان پوځ پر هند د پاکستان له حملې یوه ورځ وروسته په یوه بیان کې وویل چې د یوه هندي ډرون په برید کې 4 پاکستاني سرتیري ټپیان شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هغه تورونه رد کړی دي چې ګنی هیواد په لندن کې د اسرائیل پر سفارت د برید په پلان کې لاس لري. له دې مخکې د بریتانیا پولیسو ویلي و چې و ایرانی وګړي د تروریستي حملو د ترسره کولو په شک نیولې دي. ښاغلی عراقچی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له ډیپلوماټیکو سرچینو څخه هیڅ ډول رسمي اطلاعات نه دي ترلاسه کړي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ایویت کوپر ویلي دي چې تورن کسان د ایران د فعالیتونو په اړه له اندېښنو وروسته ونیول شول. ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نیونې په لندن کې د ایران پر سفارت د برید د طرحې له افشا کېدو وروسته شوي دي، خو چارواکو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د جرمني نوی حکومت وایي چې ډیری غیر قانوني پناه غوښتونکو ته به اجازه ورنه کړي چې له سرحدونو څخه د هیواد ته ننوځي. دا په داسې حال کې ده چې نوی صدر اعظم فریدریش میرتس هڅه کوي د هیواد ته د پناه غوښتونکو د بې نظمه ننوتو او ورسره د افراطي شي اړخو د نفوذ د زیاتېدو مخه ونیسي. د کډوالو پر مخ د سرحدونو بندول د ښاغلي میرتس د پالیسۍ مهمه برخه ده. ازادي رادیو اوري په پاکستان کې د هند نورو بریدونو د اندیشنې لکبله پولیس له خلکو غواړي چې د شپې ګروپونه ګول کړي. افغان سوداګر وایي د پاکستان له لوري موټرو ته ټاکلې موده پای ته رسیږي.
دا اوس د یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی. موږ خپل مشرتابه سره او دغه ستونزه شریک کړې.
د امریکا سترې محکمې له خپل حکومت غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو د کیسونو ارزونه بیا پیل کړي. یو شمېر افغانان ورته خوشاله دي. خو وایي
کوم فیصله چې محکمې کړې دغه باید ومني او داسې باید ونه شي چې بعضي بوزي بعضي بونزي او شرطونه ولري.
د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام وایي پر شزو د محدودیتونو له کبله به افغانستان نږدې یو میلیون ډالر تاوان وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هند او پاکستان ترمنځ د کرکېچ له زیاتې دوه وروسته په پا پاکستان کې افغان کډوال وایي ویری او اندېښنې اخیستي او سوزې ډېرې شوې دي. په هغو ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو ته رسیدلي په اسلام آباد کې د جماعتونو د لاور سپیکرونو له لارې د پولیسو ژغونه اورېدل کېږي چې د دغه ښار له اوسیدونکو غواړي چې څراغونه مړه کړي او په کور کې دننه پاتې شي. دغه افغان کډوال چې د جګړو او بې ثباتیو له امله له خپل هیواده تښتېدلی وایي تېره شپه حالت ډېر ګډوډو. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د جماعت له لارډ سپیکرونو د پولیسو غږونه دي چې د دې ښار له اوسیدونکو غواړي په خپلو کورونو دوکانونو او سیمو کې څراغونه خاموش او په کور دننه پاتې سي. دې سره هممهاله په اسلام آباد کې ځایي چارواکو په یو بیان کې د هیواد د اوسني امنیتي وضعیت له امله د ښار ټولو دولتي او شخصي روغتونونو او ډاکټرانو ته امر کړی چې تر بلې خبرتیا پورې دې بیړني حالت کې وي. دا اعلانونه د پاکستان پر بیلابیلو سیمو د هند له بریدونو وروسته کیږي چې لامله یې په دغه هیواد کې یو شمیر بیړني تدابیر نیول سوي دي. دې وضعیت په پاکستان کې افغان کډوال اندېښمن کړي او ویرولې دي. د اسلام آباد په فیصل ټاون خرګوټي کې یو افغان کډوال نور الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیرش په خرګوټي د امنیتي مسولینو لخوا اعلان خبره شوی و چې څراغونه مو خاموش کړي چې کومه پیښه ونه شي. خلکو د شپې ټول څراغونه خاموشه کړي او د مسلې د کډوالو پر ذهنونو منفي اغیز کړی او ماشومان هم بریدل دي.
د فیصل ټاون ترڅنګ د اسلام آباد په بیولس خرګوټي کې هم یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ورته کیسه وکړه. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ زیاتېدو یوازې په اسلام آباد کې نه بلکې په ټول پاکستان کې کډوال اندېښمن کړي دي. د افغان کډوال چې په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو تجربه لري وایي ویرې او اندېښنې اخیستي ځکه دوی په دې هیواد کې د ژوند د دوام لپاره هیڅ ډول اسانتیا نه لري. دوی د کډوالو منونکو هیوادونو په ځانګړي ډول له امریکا غواړي چې له دغه هیواد یې د لیک بهیر چټک او د دوی ژوند وژغوري. د پاکستان په پېښور ښار کې وی افغاني ناهید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ د افغانستان نه د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته پناه راوړل دلته ماجر شو. ځکه چې په افغانستان کې زموږ ژوند په خطر کې و. ځنو کا په دې ملک کې په پاکستان کې امنیتي اوضاع خراب شي د افغانستان تلو واپس امکانات موږ سره نشته. نو د هغه ملکونو نه چې مهاجر مني زموږ غوښتنه ده چې موږ ته پناه راکړي او د دې ستونزو نه موږ وژغوري.
په پاکستان کې یو شمېر نور افغان کډوال چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی له دې امله هم اندېښمن دي چې په دې هیواد کې د جګړې د احتمالي سختو ورځو لپاره د خوراکي توکو د زیرمې وس نه لري. په راولپنډۍ کې افغان کډوال رحیم وزیري ازادي راډیو ته وویل هند د چهار شنبې په ورځ د پاکستان په ځینو سیمو بریدونه وکړل چې په پایله کې مرکز وبله هم واوښته. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې په سیلانیانو باندې له وزونکي برید وروسته رامنځته سوی دی.
په داسې حال کې چې په تورخم کې پاکستانی چارواکو ویلي د میل دیرشمې نیټې وروسته به د افغان سوداګرو موټر یوازې هغه مهال پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري چې موټر چلوونکي معتبرې ویزې ولري. د افغان پاک د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلان دا کار ستونزمن ګڼي. ویل شوي چې په تورخم کې په دې اړه په دیوالونو خبر پاڼې هم نشتې وي او موټر چلوونکو ته په شفایي ډول هم دا موضوع ویل شوی ده. د پاک افغان سوداګری د ګډي خوني سلاکار مخلص احمد وای سوداګرو ته ویزه نه ورکول کیږي نو موټر چلوونکو ته به څنګه ورکول شي. نو موړې هیلمند چې د ټاټ سند اعتبار دوام پیدا کړي یا هم د دې ستونزې کومه بل حل لار راووسی.
تیر کال چې دا تقریبا 2014 تورخم لار د لارې او تګ راتک په وړاندې بند شو او د هغه اصلی عمل دا پګوتہ کېدل چې ډرایور باید پاسپورت او ویزا ولري او پرته له پاسپورت او ویزا د دواړو لورو ډرایوران تاګ را تاګ نشکوله. خو په هغه وخت زمان کې د ناستې مجالسو په نتیجه کې بل اخر تیر کال چې د پاکستان څخه د یو پلاوی کابل ته راغله او چپاغه کې د صنعت او تجارت وزارت مرستيال او د کورنۍ او چارو وزارت مرستيال د پاکستان راغلي او کابل ته دلته د اسلامي امارت د صنعت او تجارت وزیر سره دوی یو ناشته وکړه او بل اخر د نورو ستونزو مشکلاتو ترڅنګ باندې دوی په توافق وکړه چې د لاریو د تګ راتک موقت صنعت یا ټیټ په نامه باندې دغه تصفیب کړ چې دقیق تاریخ او زما حافظه کې نه ده خو فکر کوم چې همدا د شلمه تیر شم تاریخ ترمنځ هم دا شپږشتمو چې دغه تفاهم نامه لاسلیک شوی او چې دغه ټاټ یا د تګ راتګ موقت سند د وی کال لپاره په دوه مرحلو کې چاوله مرحله به شپږ میاشتې د $100 په بدل د قونسلګری او سفارتونو لخوا هم پاکستانی ګاډو ته او هم افغانستانی ګارو ته توزیع کیږي. او بیا دوهم شپږ میاشتو کې دا به بدون د فیسو ټیکس نو او دا اوس د یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی. مونږ چې دا هم خپل مشرتابه سره وزارت د صنعت تجارت سره وزارت ترانسپورت سره وزارت خارجه سره دغه ستونزه شریک کړي او دغه مشرانو مونږ هیله کړي چې دغه یوې میاشتې په موده کې باید اسلام آباد او کابل په دغه اړوند باندې یو نوی پالیسی اعلان کړي تر څو د مې په میاشتې پوره کېدو سره خدای مکړه بیا چې د پاکستان لخوا دغه لارې ونه درول شي. افغان لوري چې دوی خو مشکل نه لري خو امکان لري کا چې به هغه اجازه ورنی کینو نو د لارې او تګ راتک شته پټه پدریږي او دا چې دا نه واز افغان سوداګر لپاره یا په مجموع کې د افغان حکومت لپاره بلکې زمنګ گاونډي دوست هواد پاکستان عام ولس لپاره خصوصي سکتور لپاره تجار لپاره صنعتکار لپاره او بشري قوا په مجموع کې حکومت لپاره هم چې د ځان ده هلمند یو چې ژر تر ژره د اسلام آباد او کابل ترمنځ باندې د دغه ستونزې د هوارولو په اړوند باندې یو منظم پالیسی او تفاهمنامه ته مې د میاشتې تر اخر نیټې پورې اعلان شي.
په داسې یو شرایطو کې چې پاکستان افغانانو ته ویزه سخته کړي، آیا ممکنه ده چې افغان موټر چلوونکي او د دوی مرسته کوونکي یا مرستيالان پاکستان ویزه ترلاسه کړي؟
کوم زما په نظر سره جناب د ویزو پاسپورت بالکل دا ناشونی دی، مشکل ده. منګه تجاران یو زمنګه بزنس پاسپورت په لاس کده موږ ته سو ویزه نه راکوي چې امپورت ایکسپورت کوو پاکستان ته. ډرایور لا به څنګه ویزه ملو شي څنګه باغه لپاره د پاسپورت اخستل دا ټول لیک مشکلات دي.
او تاسو دې ستونزې ته سهل لار وړاندې کوئ؟
دا ټاټ سند چې دا د تګ راتک موقت سند دی یو ډیر ښه پروسه او موږ هیله لرو د دواړو هیوادونو د مشرتابه څخه کچیر دوی بیا په د باندې توافق وکړي دا به د حل لارې وي.
او بل خبردار ده چې د اغانی موجود دي چې پاکستان تل د افغان میوه او سبزیو د موسم پر انګ د کېدلو سره چې اوس هم ورته ډیر وخت نه دی پاتې هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په وړاندې خندونه جوړ کړي چې لامل سوداګر کروندګر او بڼوال چې د درانه زیانونه ویني. د سنځ ته په پام فکر نه کوي چې ځل بیا به دا موضوع تکرار شي؟
دا مونږ هم چې د پد باندې متقیدو چې هر کال د غزمنګا د سبزی او میوه په موسم کې دغه سستون زې کله تعرفه جې شي کله لار بند شي، خو امیدوار یو چې ان شاء الله په دغه سوره چې پاتې دي درېونه په دغه کې به د اسلام آباد او پاکستان او کابل ترمنس دغه ستونزې په هوارول کې ان شاء الله امید شته چې یو د حل لار پیدا شي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې تیر میاشت کې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګه د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي او په بل مقابل زمونږه د صنعت تجارت وزیر صاحب دوی سفرونه وکړه، ناست کړي دي د تجارت او همدارنګه د اقتصاد او د نورو ستونزو په اړه باندې دوی مجالس کړي، ناست کړي دي. امید لرو چې د غستونه د حل لار پیدا کړي او دغه مشکل حل شي.
د پاک افغان سوداګری د ګډي خونی سلاکار مخلص احمد چې مرکه تاسو له آزادي رادیو واوریده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د شزو په وړاندې محدودیتونه شای تر 2028 کال پورې د دغه هیواد اقتصاد ته 960 میلیون ډالر زیان واړوي. د ادارې په یو تازه راپور کې اندیښنه شوهلې چې د طالبانو حکومت په دې کار سره نه یوازې له شزو او جنو بنسټیز حقونه اخیستي، بلکې د افغانستان پر اقتصاد به چې هسې هم له ناورین سره مخامخ و منفي اغیزې نوري هم ژورې کړي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې یو شمېر ښځې بیا وایي چې د بندیزونو ترې کار او بار اخیستی او ان خپلو کورنیو ته نفقه هم نشي برابرولی. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی خبرداري ورکړی چې افغانستان د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو او جنسیتي تبعیض له امله له ژور اقتصادي ناورین سره مخ دی. یو ان ډی پی په خپل یو تازه 85 مخیز راپور کې چې د مې په ومه خبر کړای اندیښنه ښودلې چې ممکن پر افغان ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله تر 2028 کال پورې د افغانستان اقتصاد ته 960 میلیون ډالر زیان ورسیږي. د ادارې د ښځو د ټولنیز ملاتړ پر ارتیا ټینګار کړای او ویلی دی چې د محدودیتونو نه یوازې له ښځو بنسټیز حقونه اخیستي، بلکې په ټکو یې د افغانستان پر اقتصاد هم ژورې منفي اغیزې لري. د راپور کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او آسیا لپاره د دې سازمان پراختیایي پروګرام سیمه ییز مشر کینی ویګانارا جا په حواله راغلی چې په ښځو محدودیتونه نه یوازې د هیواد اقتصاد ثبات له خطر سره مخامخ کوي، بلکې د خلکو په معیشت باندې اضافه فشار راولي او د ښځو او نجونو لپاره د پخوا په پرتله د زغم وړ وضعیت لا پسې خرابوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام زیاته کړې چې د ښځو په مشرۍ کورنۍ او کلیوالي ټولنې چې په غیر متناسب ډول د اقتصادي ناورین له امله اغیزمنې شوي د زیان تر ټولو لوی ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر ښځې هم چې کوچني کاروبارونه لري وایي د بندیزونو سخت ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ 15 نارینه سرپرستانې د تیر جمهوري نظام پر مهال په اردو کې وزل سوي او دوی په یو کوچني دکان کې کار کوي، خو په خبره یې د محارمو نه لرلو له امله وخت نا وخت له ننګونو سره مخ کیږي.
پهلا دا مشکلات ډیر دي، مخ کې بخو او بس او دا به او خزي بزان تم تل شي ګرځي دی بشوي. اوس مې مور هم زړه ضرور مې ساده دی، اوس د سي بازار بندیز دی، دغه د زنانه ځانته نه پریدي چې د کوره بارو زی خامخه بزان سره یو سړی وړي. او زما ورور په لیوانه دا پیس کم نه دی، مور مې زړه ده چې ځان ته زی ځان ته نه پریدي. بندیزونه ډیر سخت دي، مشکلات ډیر دي.
دا میرمن وایي چې د دې بندیزونو له امله یې په کاروبار سخت منفي اغیزې پرېوتې دي. د یو ان ډی پی راپور زیاتوي چې ښځې د زده کړې او کارموندنې په برخه کې له محدودیتونو سربیره له جنسیتي نابرابرۍ سره هم مخ، او په ټکو یې په ځانګړي ډول په کلیوالو او زیانګالو سیمو کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار اوسیدونکي او متشبثې انګیزې رسولي هم ازادي راډیو ته وویل
زه خپل د یو سوداګر په توګه چې ګڼو خزو مخکره سره کار کوو، په تیر یو کال کې د دولت لخوا را باندې سخت فشارونه او بندیزونه و. په هر لحاظ زموږ کار محدود وي. زموږ عاید تقریبا صفر ته راکته کړی. دوی اصلا نه په آزاد کار کې نه په دندو کې چاته اجازه ورکوي. که همداسې حالت دوام وکړي،
د انګیزې خبره له دې سره په رستوران کې مخکې 15 ښځو او نجونو کار کاوه چې د همدې بندیزونو له امله اوس ورسره یوازې 3 ښځې پاتې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د دې راپور له مخې له هرو 10 افغان کورنیو نهه یې د تولیدي شتمنیو، معیشت، کار او د عاید فرصتونو له لاسه ورکولو سره مخ دي. دغه شان په ټکو یې کلیوالې سیمې چې د نفوس 1.5% استوګنځایونه دي، له اړینو خدماتو لکه روغتیا پاملرنې او دوامداره معیشت نه بې برخې پاتې دي. یو ان ډی پی وایي په 2024 کال کې د افغانستان 85% وګړي د ژوند له ناامنیو سره مخ و، چې د تیر 2023 کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. راپور کې په افغانستان کې د دغه سازمان د استوګنې استازي سټیفن روډریکس ټینګار کړی چې افغانستان د دې پر ځای چې پر بشري مرستو تکیه وکړي، د اوسني ناورین د حل لپاره اوږدمهاله اقتصادي او ټولنیزې حل لارې ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړي چې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لرې کول او هغوی ته د مساوي فرصتونو برابرول کولی سي د هیواد اقتصادي او ټولنیز وضعیت ښه کړي. راپور کې پر طالبانو او نړیوالې ټولنې غږ سوی چې د تلپاتې بدلون د راوستو او د ښځو د ملاتړ لپاره بیړني او هدفمند اقدامات وکړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ګڼو ټولنیزو محدودیتونو لکه له محرم پرته له سفر په ټولو غیر دولتي او ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار او له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر زده کړو د بندیزونو تر څنګ آن دوی په طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو هم چې په دې وروستیو کې د نجونو لپاره د زده کړو او دندو یوازینی چانس و هم راګرځولی دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو کوم چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا د سترې محکمې وروستي حکم چې فدرال حکومت دې تاړ باسي چې د زرګونو حقوق افغانانو کې سونه بیا وسیړي چې امریکا ته د تک په تمه دي، د دغه پناه غوښتونکو لپاره خار کلی سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغانانو چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې میشتي ازادي راډیو ته وویل هیله لري د تک پروسه ژر پیل شي. د امریکا سترې محکمې تازه حکم کړی چې د امریکا دولت دې له رواني میلادي میاشتې یعنی د مې له 12 منیټې څخه د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو ارزونه په رسمي ډول بیرته پیل کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د زرګونو افغان پناه غوښتونکو د کیسونو د بیا ارزونې په تړاو د امریکا د سترې محکمې حکم هغه هیواد ته د تک په تمه ناهیلي افغانان بیا هیله من کړي دي. یو شمېر دوی چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي ټینګار کوي چې دا حکم باید له ځان پرته او له کومو نویو شرایطو پلي سي. د دوی له ډلې په پاکستان کې میشتي افغانې فرزانی ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د امریکا د حکومت نه دا غوښتنه ده کومه فیصله چې محکمې کړي دغه باید ومني او داسې باید ونه شي چې بعضی بوزي بعضی بونز یو شرطونه ولري، ځکه بعضې داسې خلک شته پکې چې یوه انټرویو کړې دی وای پاته ده، بعض میډیکل کړی پرواز ته منتظره دي، بعضې سیکوریټي چیک کې دي. باید دا ټول ومنل شي او بوتلل شي.
امریکا ته د تک په تمه په پاکستان کې میشت یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
ما استقبال میکنیم، خدا مهربان است که انشاءالله یک نتیجه درست بده و مردم
موگی هر کله که خدا مهربان ده انشاءالله چی و سم پایله بور کړی او خلق بالا دی سنزه او در بدر اخلاص شي. بیر تخپل وطن ته تل هم سنزمند دي، د ډیرو خلکو ژوند له خطر سره مخ ده، سنز دی وی دي خطر
است، مشکلات زیات هستند.
د امریکا د سترې محکمې په حکم کې راغلی د هغه پناه غوښتونکو لپاره به د سفر اسانتیا ویزر پایل سي چې طبي او امنیتی اسناد لا هم اعتبار لري. همدارنګه د امریکا دولت مکلف ګرځول سوی چې د هغو کسانو لپاره چې اسناد ختم سوي زر د اسنادو د تمدید پروګرام وړاندې کړي. دا حکم د ټرمپ پر وړاندې پاکیتو قضیه د چیرلو په پایله کې صادر شوې ده. یاد قضیه د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د بشري حقوقو ملاتړ سازمانونو لوري د امریکا د دولت پر وړاندې د پناه غوښتونکو د منلو بهیر لځندېدو وروسته ثبت شوې و. د افغان ایواک سازمان مشر شان وان دیور په خپل اکسپانه د فیصله د امریکا افغان متحدینو لپاره یو لوی بریا ګڼلې او ویلي دي چې کدا حکم د ټرمپ ادارې لخوا پلی سي نو یو مهم ګام به وي. هغه روښانه کړی چې د محکمې د دې حکم له مخې به هغه کسان تر پوښښ لاندې راځي چې د 2015 کال د جنوري تر 15 پورې د پناه غوښتنې حالت یې تایید شوی وي، د سفر لپاره رسمي تاییدي یا ټراول کلیرنس ولري، او د دوی د سفر ترتیبات د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم لاره یا خپلواک تنظیم سوی وي. دا حکم په داسې حال کې صادر شوی چې زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې ویل کیږي د امریکا ځواکونو سره د همکارۍ یا د بشري فعالیتونو له امله افغانستان کې له ګواښ سره مخ و، لا هم په درېمو هیوادونو لکه پاکستان، ترکیه، متحده عربي اماراتو او نورو کې د وروستۍ پریکړې په تمه دي. د امریکا حکومت تر اوسه د سترې محکمې د دې حکم په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی. تر مخکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جنوري په 16 نیټه د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدو پروګرام وځنډاوه چې له امله یې زرګونه افغانان له ناڅرګند برخلیک سره مخ شول. سپینې ماڼۍ ویلي واشنګټن غواړي د ارزونې دا بهیر له سره وڅېړي او د شفافیت په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د خبرونه په پیل کې مو له پاکستان څخه راپور درلود چې د هند حمله لکبله هلته میشت افغانان هم اندیشنه لري. پاکستان او هند می په اتمه یو پر بل داسې مهال د بریدونو تورونه ولګول چې د دواړو اتمي وسله لرونکو ګاونډیانو ترمنځ تر شلو کلونو ډیری مودې وروسته د نشتو تر ټولو خطرناک پړاو پیل شوی دی. د دوه دو اتمي قدرتونو د جګړې او د لا جدي جګړې د احتمال په اړه نور تفصیل اجمل انوراندی کوي.
د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف ویل د هند بي پيلوټ الوتکو د بریدون لامل د سند پيالت کې یو ملکی کس وشل شوی او په لاهور خار کې څلور پوزیان ټپین شوی. د پاکستان د پوز د رسنوي څنګه دا ادام کړی چې پاکستان د تخنیکی او دفاعي وسلو پرمټ د هند 25 بي پيلوټ الوتکو ورسولې. دا هند دفاع وزارت بیا ویلی دا می پروم شپه د پاکستان لخوا د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو تربری درسته په بیلابیلو ځایونو کې د پاکستان د هوایی دفاع سیستمونه په نخ کړی. خدای نه دی ویلی چې هند د غبردون لپاره له بی پیلوټ الوتکو کار اخیسته کنا. د هند دفاع وزارت په ویلا میا کې همدار زیاته کړي پاکستان هڅه وکړه څو ګنشمیر پوځي هدفونه د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په وسیله وغولي. اعلامیا ذاتی وی چې دغه وسلې د هند هوایی دفاع سیستمونو لخوا شند شوی. دا تازه نختی د هغه تاوتری خواله پترز کې دي چې تیر میاشت ته هند تر واکلاندې کشمیر کې پر سیلانانو له یو برید وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شو. په دغه برید کې شپږ ویش هندو سیلانان وژل شو. هند پر سیلانانو د دې برید پړه پر پاکستان واچول، خو پاکستان دا تورونه رد کړل. هند ویلی دا مې پر ومه د سهار په لومړیو ساعتونو کې پر هغه نه اهدافو دقیق بریدونه کړی چې دوی په وینا د ترهګرو ظالم او له هغه ځایونو څخه پر هند بریدونه پلان دیتل. پاکستانی چارواکو ویلي چې د هند په دغه بریدونو کې یو دیرش ملکیان وژل شوی چې ځینې ماشومان. دا مې پرومه د پاکستان صدر اعظم شابه شریف دغه شخصو ژمنه وکړه او د ملي امنیت د کمیټي بیړنۍ غونډې د پریکړه وکړه چې پاوسته د خبرګون اجازه ورکړي. د پاکستان په اعلامیه کې راغلی وو هند په سیمه کې اور بل کړي. له دغه بریدونو وروسته د دواړو خواو ترمنځ پر پوله هم درنې ډزې تبادله شوه چې پکې دواړو خواو تمرک شو بل وخت ده. د هند بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د مې پرومه پر پوله د ډزو پر مهال دیار لس ملکیان وژل شوی او 950 نور ټپیان شوی. د هند پوزدا هم ویلی چې په دغه ډزو کې یو هندي سرتیری هم وژل شوی دی. پاکستانی چارواکو هم ویلی چې په وروستیو څلور ساعتونو کې د ډزو پر مهال شپږ کسان پولیس ته نږدې وژل شوی.
له 1940 کال راهیسې چې برتانوي هند وبېشل شو، هند او پاکستان خپل کې څو سترې جګړې کړې دي. یو جګړه په 1940 بل په 1915 بل هم په 1901 کلونو کې او په 1999 کال کې بیا یو محدوده جګړه وشوه چې د کارګل جګړې په نوم یادېږي. په دې غلسیزه کې هم تر دې مخکې د دواړو خواو ترمن څو ځلن ختې شوې دي چې د پراخې جګړې ویره یې راپارولې. په ځانګړې توګه هغه نښه چې د 2009 کال د فبروري په میاشت کې تر هغې وروسته رامنځته شوه چې یو ځانمرګي بریدګر د هند تر واک لاندې کشمیر کې سلویخت هندي امنیتي سرتیري ووژل. د هند او پاکستان ویش د مذهبي کرخو پر اساس شوی و. د تاریخ د تر ټولو سترې اجباري کډوالۍ سبب شو چې لامل یې د هند نیمې وچې د هندوانو، مسلمانانو او سکانو